آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مو په خیر هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د مخستان اته نیمه بجې کیږي تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف سره ملاقات کوي د هیل لومړی وزیر نریندرا مودی او دفاع وزیر منهور پاریکار ته د اسلامي دولت د ډلې لخوا ګواښ شوی دی او د ایران د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو نوي بندیزونه غیر قانوني دي
نن چهارشنبه ده د 1404 نوي کال د جدي د میاشتې دیرشمه ده چې د 2014 کال د جنوري د میاشتې شلمه کیږي تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په ضد په جنگ کې په زرګونو ملکیان مړه او په زرګونو نور زخمي شوي دي په ننګرهار کې د پولیو د واکسین د تطبیقولو په اړه رپورټ او یو طبي مطلب هم اوریدلی سي خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واورئ
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د پنځشنبه پر ورځ د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف سره ملاقات کوي دوی د سویس په داوس شار کې ملاقات کوي سره دی چې سپینې ماڼۍ دغه ملاقات په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې دغه مشران به په ځایي وخت یولس بجې د داوس په انټر کانټیننټل هوټل کې سره وګوري په سویس کې یو افغان ډیپلوماټ د امریکا شخص ته وویل چې ولسمشر غنی به نن د چهارشنبه په ورځ داوس ته ورسیږي تر اوسه نه معلومه چې د دې د غونډي اصلي ایجنډا به په څه وي او په کوم مسایلو به دوی خبرې کوي دوی د اقتصادي نړیوالې غونډې تر څنګ له یو بل سره ګوري ټاکل شوي ده چې شش کال به په دغه اقتصادي غونډه کې د نړۍ د مشهورو تجارتي شرکتونو مشران پانګوال مشهورې نړیوالې څېرې او حکومتي چارواکي ګډون وکړي د رایټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دغه اقتصادي نړیواله غونډه په داسې وخت کې چې په نړۍ کې د شتمنو او بېوزلو ترمنځ واټن ډېر زیات شوی دی د ایران دفاع وزیر حسین دوکان د دوشنبه پر ورځ ویل چې د امریکا د متحده ایالاتو نوي بندیزونه د ایران د بلستیکي میزایل پروګرام چې هدف یې ګرځول دی ویلي دي چې دا به د میزایلو د پرمختګ پروګرام باندې هیڅ اغیز ونه کړي د یکشنبه پر ورځ د ایران د پنځو اتباعو د شرکتونو د شبکې پر ضد د امریکا متحده ایالاتو نوي اقدامات سوي چې دغه کسان او شرکتونه د میزایلو هغه پروګرام چې بندیز ورباندې لګېدل دی په فعالیتونو کې شکیل دي دغه کام په داسې وخت کې اخیستل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه لرې کړل شوي دي دیکان ویل چې د ایران په بلستیکي په میزایل پروګرام بندیزونه شي چې د امریکا متحده ایالات د ایران مخالف دی او هغه د ژمنه وکړه چې ژر به د میزایلو پروګرام نوي پرمختګونه رابرسیره کړي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان حسین جبیر انصاری بیا دغه نوي بندیزونه غیر قانوني وبلل د امریکا یو پخوانی سفیر امیر حکمتي وایي هغه ډیر زیات د خوشبختی احساس کوي چې د ایران د بندیخانې څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر اساس رخلاصه ودی نور تفصیل به د سید بختیار شاه صاحب په دې رپورت کې وو
خاغلی حکیمی پرون د سې شنبه پر ورځ د بندیخانې نه د خلاصېدونه پس په خپلې لومړنۍ تفسیرې کې دا سې وویل د لومړنۍ ځل دپاره زه د ژوند احساس کوم دا داسې ده لکه چې زه بیا وزېږېدم غزيات کړه چې د هر یو وطن د ملاتړ او مرستې نه مننه کوي په خاص ډول د امریکا د جمهور رئیس او کانګرس نه هغه وایي
یو نو آی واز ات ا پوینت وير آی هاد جست سورت اف اکسپټ د فاکت دات آی واز ګوینګ ټو سپند 10 ایئرز ان پریزن
یو دا چې وخت هم په ما راغله چې ما دا حقیقت باید منلې وې چې ممکن زه په بندیخانه کې لس کال نور هم تیر کړم نو دا زما د پاره د حیرانۍ خبره و زه اوس د رښتینی نیکمرغۍ احساس کوم چې زما حکومت او نور امریکایانو زما د پاره ډیر څه وکړل خاغله حکمتي چې ایران الاصل امریکایي دی په 2011 کال کې د جاسوسۍ په تور هغه محالونی ول شو چې د خپل نیا لیدو د پاره ایران ته تللی وو هغه او د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان او پادری سید ابدانی د یک شنبه پر ورځ د بندیخانې نه د خلاصون نوروستو د ایران نه په تیارو کې ووتل. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبريال جیسن رضایان د جرمني په روغتون کې د ورځپاڼې د مسؤل مدیر سره ملاقات وکړ. جیسن رضایان وایي چې هغه د تیرو 13 میاشتو موده کې د ډیرو لږو خلکو سره خبرې کړې دي. هغه د خپل بند په وخت کې نه حاصل وي خوځي په قید کې یوازې تیرې کړې دي. جیسن رضایان وایي زه خلکو ته دا ویل غواړم چې زه خیم زما صحت خدای زه په هیګم چې خلک زما لخوا اوریدل غواړي خو زه لږ وخت نور هم ضرورت لرم. د ایران حکومت پر رضایان باندې د امریکا د پاره د جاسوسي تور لګولې وو. هغه ویل چې د ایران په بند کې په تیرو شو 13 میاشت کې ورته اخیرینی 100 ساعت ډیر سخت وو. هغه ورېده چې کېدای شي د ایران حکومت اراده بدل کړي او د خوشي نکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اروپا منځنی ختیځ او آسیا ته سفر په دې موخه کوي چې ځینو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي. په دغو ملاقاتونو کې به د څو اړخیزو هڅو د لارې په سوری کې سیاسي ثبات راوستل او د شمالي کوریا وروستۍ اټومي ازموینه به دغه د خبرو په اجنډا کې شامل وي. کیری به لومړی د چهارشنبه پر ورځ سویټزرلند ته ځي چې هلته د سلویشت هیوادونو او حکومتي مشرانو راغونډیږي او داسې توقع ده چې هغوی به په نړیوال اقتصادي فورم کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل چې ښاغلي کیری د پاره به څلور مهم اقتصادي مرکزي ټکي وي. په هغو کې به د درغلیو مخنیوی، د پاک انرژي نوښتونه، د انټرنیټ روابط پراخول او چاپیریال شامل وي. او د هند چارواکو لاغه ورسته چې د حکومت یو دفتر ته یو پوسټ کارت رسیدلی او د راپورونو لکره د کار د اسلامي دولت د ډلې لخوا لاسلیک شوی دی. پاغه کې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي او دفاع وزیر منوهر پاریکر ته پکښ غواښ شوی دی. د رسنیو د راپورونو لکره د پوسټ کارت دولتي دارالنشا یا سیکریټریټ ته تیرونی رسیدلی دی. د ګوا پولیس ویل دی چې د کار د هند څخه دننه د پوسټ د لارې استول شوی دی. د پوسټ کارت چې د اسلامي دولت لخوا لاسلیک شوی دی او پاغه کې د غوا او په حلالولو باندې بندیست اشاره سی وی او لیکل سی وی چون تاسو د دې اجازه نه ورکوي چې څوک د غوي غوښ وخوري نو تاسو سره به موږ جوړ شو. د اسلامي دولت ډلې داسې نشي شودلې چې په جنوبي اسیا کې د غړله په پراخېدو ده. که څه هم دولتي وزیر رجنات سنگ په دې وروستیو کې ویلي چې هند ته د اسلامي دولت د ډلې لخوا کوم ګواښ نشته، خو د دې هیواد ملي استخباراتي ادارې رئیس بیا خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډله به مهم ګواښ وي. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په مکلیز موږ د خبرونې رپورټه د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې یا د داعش په ضد په جنگ کې په زرګونو ملکیان مړه او په زرګونو نور زخمي سوي دي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه یو رپورت رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسې اوري.
ملګرو ملتونو دغه رپورت په عراق کې د تیر کال د می د میاشتې او د اکتوبر د میاشتې ترمنځ په وخت کې د عیني شاهدانو او په دغه شخړو کې د زخمی شو کسانو سره د مرکو په اساس جوړ کړی دی. دغه رپورت وایي چې په دغه وخت کې 3000 ملکیان مړه او 2000 نور زخمی شوی دي او د دغه ټولو نیمایي په بغداد کې قتل شوی. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د ادارې نطاق راوینا شمداسانی امریکا غږ ته ویلي چې په کامل ډول په عراق کې د خلکو دغه د مرګ ژوبلې اندازه تکمیل نه ده. هغه وایي
These only include the people who were directly killed by violence. This does not include the countless others who have died.
او دا غشمار کې مستقیما هغه خلک شامل دي چې په شخړو کې وژل شوی. په دې کې د خلکو هغه مرګ ژوبله شامل نه ده چې یا د لوګي یا د اوبو د کمی او یا هم طبي ځایونو ته د نه رسیدلو په خاطر مړه شوی دي. البته دا هم باید په خیال کې وساتل شي چې په عراق کې امنیتي وضع موږ ته اجازه نه راکوي چې په دې باب نور هم تحقیق او کار وکړو. نو حقیقت دا دی چې په شخړو او جنگ کې په مستقیم ډول د خلکو د مرګ ژوبلې دغه اندازه ممکن له دې نه هم زیاته وي. په عراق کې د ملګرو ملتونو څارونکي د خلکو د دغه مرګ ژوبلې ملامتي د داعش په ډلې باندې اچي. دغه څارونکي دا هم وایي چې په دغه وژل شوو کسانو کې ډېر هغه کسان هم شامل دي چې د دغه تروریستي ډلې د ایديولوژي او حاکمیت سره مخالفت درلوده. په عراق کې د ملګرو ملتونو سرونکو دا هم ویلي دي چې هلته په هغه ملک کې په ښځو او ماشومانو جنسي تیری هم شوی دي. په خاص ډول د ښځو نه د کنیزې په توګه جنسي استفاده هم شوې ده. د ملګرو ملتونو په دغه راپورټ کې دا هم ویل شوی دي چې د داعش افراطي ډلې په اصطلاح په خپلو جوړو شوو محکمو کې ډیرو خلکو ته د بدن د اعضاو د قطع کولو سختې سزاګانې هم ورکړې دي. په دې برسیره د خلکو په مخ کې ډیر خلک په ډیرو ظالمانه طریقو یا په ډزو وژل شوي یا غرغره شوي یا ژوندي سوځول شوي یا د لوړو ودانیو نه ښکته راغورځول شوي او یا هم د بولډزرونو د لاندې شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د ادارې نطاقه میرمن شمداسانی وایي چې دغه ټول په جنګي جنایتونو او یا هم د بشریت په ضد په جنایت کې حسابېږي. هغه دا هم ویلي دي چې دغه افراطي ډلې په مذهبي اقلیتونو لکه په یزدیانو هم ډېر سخت ظلمونه کړي دي. هغه وایي
They are either forced to convert or be killed. So there is a case to be made that ISIL has the intent.
هغه باید یا خپل مذهب بدل کړی وي او یا هم باید وژل شوی وي. داسې قضیه شته او داسې پیښې هم شوې دي چې د داعش ډلې یا د وی ټولنې ځنې برخي او یا ټوله ټولنه د وی مخې تبا او برباد کړي ده. دا وجه ده چې موږ د خطرونو خبرداري ورکړو. دغه جنایت قتل عام ګڼل کیږي او هغه په جدي ډول یو بین المللي جرم او جنایت ده. د ملګرو ملتونو په دغه راپورټ کې دا هم راغلي دي چې د عراق حکومت ته وفادار قوو هم د بشر د حقوقونو سرغړونې کړې دي. دا سې راپورټونه هم شته چې د حکومت طرفدار قوو بې قانونه خلک قتل کړي او یا هم تښتولې دي. د ملګرو ملتونو دغه راپورټ وایي چې د حکومت طرفدار قوو دغه عمل د داعش د غړو په ضد د انتقام په توګه کړی دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادي رادیو پیغام د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوریدئ. درنو اوریدونکو، تاسو په مکړی رپورټه په ننګرهار ولایت کې دینی عالمانو د پولیو واکسین د پولی کول لپاره خلک هڅوي چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي. دوی وایي چې د پولیو واکسین له دینی پلوه کوم ستونزه نه لري او له دې مرګونی ناروغي څخه یوازنی لار دوه څاڅکي واکسین دي. خبریال زیاور رحمان حسرت په دې باب رپورټ لري.
پنیرار ولایت کې دینی عالمان له پخوا راهیسې د عامې روغتیا ریاست سره په ګډه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد مبارزه کوي او خلک دې ته هڅوي چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین په هر کمپاین کې واکسین ورکړي. دا ځل په دې ولایت کې دینی عالمان پولیو واکسین د دین لپاره هم مهم ګڼي او وایي چې ماشومانو ته دغه واکسین ورکول کومه شرعي ستونزه نه لري. مولوی نور الله سمیم وایي په دین کې هر هغه دوا ته اجازه ورکړل شوې شي د انسان وجود ته ګټه رسوي، نو د پولیو واکسین هم د مایوبیت د مخنیوي لپاره ګټه وردی. خاغلی سمیم په دې اړه وویل
نو پولیو چونکې انسان د صحت روغ ساتي او د ډیرو امراضونو او د انسان د مایوبیت نه ساتي، نو فلهازه په دې کې د اسلام پر اړه باندې سمشکل د اسلام د خوانه سمشکل نشته دی. په ټولو هغه شیانو باندې چې هغه د انسان ته جسمي روغتیا ته اړین وي، نو په دې خاطر باندې اسلام د خوانه په دې باندې څه پابندي نشته دی.
په دې ولایت کې د خونکو د روزنې د عالی موسی استاد ببرک انتظار وایي دوی خپل ماشومانو ته په هر دوره کې د پولیو واکسین ورکوي او غواړي چې ماشومان له دغه مرګونی ناروغي څخه وژغورل شي. خاغلی انتظار د پولیو ناروغي د زیانونو او د واکسین د ګټو په حق لداسې وویل
ماشومان واکسین کړو. ټول خلکو څخه غواړم چې خپل ماشومان د دې مرض په مقابل کې واکسین.
په نګرهار کې واکسیناتوران هم په دې تړاو د دینی عالمانو وینا ویډیو اغیزناکې غنی او وایي چې دینی عالمانو د خلکو ذهنیتونه جوړ کړي او اوس کورنۍ تر ډیره هڅه کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. جان آغا حسن زای چې یو واکسیناتور دی په دې حق لدا سی وایي
مولوی صاحبان موږ سره ډیر همکار دي مساجد کې د پولیو ځینونه او د واکسین ګټې بینوي د خلکو ذهنونه د دین لپاره ډیر ښه جوړ کړی دي.
د ننګرهار په یو شمېر نام نو سیمو کې خلک اوس هم لدی عمل خپل ماشومان د پولیو له څاڅکو لري ساتي چې ګواکې د دین لپاره مخالفت لري. په دغو سیمو کې اکثره خلک له دینی پلوه د واکسین د پولیو کې دوه مخنیوي هم کوي. خو روغتیایي کارپوهان ټینګار کوي چې د پولیو دوه څاڅکي واکسین تر 15 کلونو ښکته ماشومان له دایمي مایوبیت څخه ژغورل شي. ضیاء الرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. وخت په واشنگټن کې د مخصوصن اتبجې او نڅلويش دقیقې دي. د پروستات سرطان په امریکایي نارینه وو کې د سرطان د ناروغي تر ټولو معمول ډول دی او د نړۍ په کچه بیا د نارینه وو د مړینې پنځم لوی عامل ګڼل کیږي. اوس مهال په متحده ایالاتو کې د روبات ټکنالوژي په مټ د پروسات د سرطان غوڅولو یو نوې غونډې طریقه معرفي شوې ده او د جنوبي کالیفورنیا پونتون په متحده ایالاتو کې لمړنی اکاډمیک صحي مرکز دی چې دا ډول عملیات پکې کیږي. په مکړی رپورت
برتلن سه په هیګی چې سرکاري کړی دی.
زه د عملیاتو د غنوي طریقې ته ډیر لیوالو، ځکه یو څه خوندې ده او د بیا راغېدو وخت هم کم. مجبور هم نو چې ټوله پروستات لري کړو.
د جنوبي کالیفورنیا په پانتون کې د یورولوژي انسټیټیوټ په امریکا کې لومړنی اکاډمیک صحي مرکز دی چې د روبات په مټ د سخت متراکم ډول الټرا ساوند عملیه اجرا کوي او دا عملیه په مخفف ډول هایپو یادیږي. که څه هم د عملیه په نورو هیوادونو کې لسو کلونو راهیسې د پروستات د سرطان د درملنې لپاره رایجه وه، خو د متحده ایالاتو د خوړو او درملو د کنټرول ادارې فقط په دې وروستیو کې دغه پروسیجر تصدیق کړ. معمولا د پروستات د سرطان تداوی د پروستات د مکمل غدې لرې کول او یا هغې ته شعاع ورکول وو، خو په نوې طریقې سره یوازې په پروستات کې زیانمنه شوې برخه تشخیصیږي او له منځه وړل کیږي. په دې ډول ناروغ وروسته
د ناروغ د بولو پر کنټرول او جنسی وړتیا هیڅ بد اغیزه نه کوي او په دې توګه د سړي د ژوند پر کیفیت بد تاثیر نه پرېباسي.
د هایفو په نامه دغه نوی پروسیجر خوندي دی او ناروغ په عین ورځ کولی شي له روغتونه رخصت شي. د سوناکیر په نامه د صحي وسایلو د تولید له یو شرکت څخه رابرت بارنت وایي دا طریقه زښته ډیره دقیقه ده.
په دې کې موږ د الټراساوند انرژي د یو مقعر یا کاسه ډول سطح څخه پر یو محراق برابروي چې په هغه نقطې کې بیا یو بې ساري اندازه انرژي را پیدا کوي او په هغه سره موږ نسج له منځه وړو.
خدا ټکنالوژي په پرمختللو هیوادونو کې کاریږي او د افغانستان په شان مخ پر ودی هیوادونو ته یې کارول ګران بریښي. رابرت وایي چې په بې وزله یا مخ پر ودی هیوادونو کې په روغتیایي برخه کې زیاتره پیسې د انتاني ناروغیو پر مخنیوي لګول کیږي. خو ښه خبره دا ده چې که د هایفو ټکنالوژي په افغانستان کې نشته، د نړۍ په یوې بلې برخې کې شته او امکان لري چې یو وخت افغانستان کې هم وکارول شي. احمد فاضل، امید، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، تاسو په مکړې دی رپورټه. ځینې ماهران په دې عقیده دي چې ښایي په پاریس کې د تیر کال تروریستي حملې د راتلونکو مرګنیو حملو خبر ورکول وو. د فرانسې په پایتخت کې د اطفایه سیمه ییز کارکوونکي د ژوند د ژغورنې د اولیه مرستې د تخنیکونو په ورکشافونو کې برخه اخلي. خبریاله لیزا براینت د دغو ورکشافونو یو ورکشاپ ته ورغلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې د پښتو ترجمه یې تاسو اوري.
Bonjour, son pied, j'écoute.
Bonjour. Écoutez, venez vite, là, il y a plusieurs personnes blessées à côté de chez moi, dans le café, devant le café. On leur a tiré dessus.
د کافی مخته یو ډز وشو، چوکۍ چپا شوې، خلک په ځمکه پراته وو او ځینونه سخت ویرې روانې وې. یوې ښځې د اضطراري خدمتونو غوښتنه کوله. دا د اولیا مرستې د رسولو په برخه کې روزل شوې وه. دوی وویل تر څو چې مرسته رارسیږي څه باید وکړو؟ د وینو بهیدل دی اړ بند شي، خلک دې داسې ځای ته ورسول شي چې تنفس وکړی شي. دوی باید په چټکۍ سره انتقال شي چې د ډیرو جدي پیښو درمل وشي. په دې وروستیو وختو کې یو ماسپخین تقریبا لس دولس پاریسیان د دارګۍ وې کیسې سره مخامخ شول چې واقعي نه و. یوې ډلې ته د ښار په شمال کې د اطفایه په یو سټیشن کې د اولیه مرستو د رسولو د تخنیک په یوه دوه ساعته سیم کې روزنه ورکړل شول. د اطفایه د سټیشن قومندان فابیا تستا د پاریس د درس ښار د اطفایه په شپږو سټیشنونو کې ونیز ورکشاپونه جوړ کړي وو. دغه ورکشاپونه به د پاریس شاوخوا ته هم وغځول شي. د اطفایه کارکوونکي هیله لري چې د جون تر میاشتې پورې به د سیمې تقریبا 8000 اوسیدونکو ته د ژوند د ژغورنې اساسي تخنیکونه وریاد شي. په پاریس کې د تیر کال تروریستي حملو د دوی ماموریت عاجل کړ. د نومبر 14مه حمله کې ډیر کسان ووژل شول او تقریبا 1500 تنه ټپیان شول. تستا وایي کله چې د اطفایه کارکوونکو د حملې په مرکزونو کې د اولیه مرستو د رسولو تمرین وکړ او پاریسیانو پوښتنه وکړه چې څنګه دوی مرسته کولی شي. دغه ورکشاپ داسې جوړ شوی و چې څنګه په ساده طریقه ژوند وژغورلی شي. په دغه کورس کې د هغو تخنیکونو درس ورکولی کیږي چې څنګه ټپي شوی کس په داسې ځای کې واچول شي چې هغه یا هغې ته د هوا لاره خلاصه پرېښودل شي چې تنفس وکړی شي. روزل شوي کسان بیا ټپي شوي کسان چاپی کوي. د ستونزې په وخت کې د دغه درس هر ثانیه حسابیږي. دغه درس په درسته نړۍ کې ملکیانو ته په داسې وخت کې ورکولی کیږي چې د ډیرو تروریستي حملو ویره موجوده وي. ګوسیا کوتلاتا دغه روزنه ورکړه شوه. دې په پاریس او همدغه ورځ په بروکسل کې وخت تیر کړی دی چې دا بل ښار د تروریستي حملو ور باندې اغیزه کړې ده.
Now I think many people start to have like a second reflection of what has happened. The reflection, how would I react? What would I do if I see something?
Dear خلک اوس دوه هم ځل فکر کوي چې څه پیښ شول. فکر دا ده چې زبا څنګه عکس العمل څرګندومه که څه واقع شنو زبا څه کومه او موږ دا درک چې واقعا موږ په هیڅ نه پیږو. د پاریس بل اوسیدونکی لویک کیمپ غوښتي وو چې د یو څه وخت لپاره د اولیه مرستو د رسولو په ټریننګ کې برخه واخلي. کیمپ وای
We learn to evaluate first if someone is unconscious or well.
من دا یاد کړل چې لومړی ارزیابي وکړو چې یو څوک به هوښ شوی دی یا ښه دی او وروسته بیا کوشش کوو چې د زړه مساج ورکړو. موږ د وینو درول یاد کړل. دغه معلومات به د راتلونکي حملې مخه ونه نیسي مګر کیم ته به د دې وسیله شي چې ژوند وژغوري.
ترنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د پنځشنبه پورز د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف سره ملاقات کوي. دوی به دغه ملاقات د سویټزرلند په ډیووس ښار کې وکړي. سره دی چې سپینې ماڼۍ دغه ملاقات په ډېر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې دغه مشران به په ځایي وخت کې 10 بجې د ډاووس په انټر کانټیننټل هوټل کې سره وګوري. په سویس کې افغان ډیپلوماټ د امریکا ژغ تول چې ولسمشر غنی به نن د چهارشنبه پورز ډاووس ته ورورسیږي. د ایران دفاع وزیر حسین دیکان د دوشنبه پر ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو بندیزونه چې د ایران د بلستیکی میزایلو پروګرام هدف ګرځولې دي ویلي دي چې دا به د میزایلو د پرمختګ په پروګرام هیڅ اغیز ونه کړي. د یکشنبه پر ورځ د ایران د 5 اطباو او د شرکتونو د شبکې پر ضد د متحده ایالاتونو اقدامات سیوي چې د کسان او شرکتونو د میزایلو هغه پروګرام چې بندیز ورباندې لګېدل دي په فعالیتونو کې شکیل دي. دا ګام په داسې وخت کې اخیستل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه لریکل سی ودی. د هین چارواکو لاغه ورسته چې د حکومت یو دفتر ته یو پوسټ کارت رسیدلې او د راپورونو لکره د کارت د اسلامي دولت د ډلې لخوا لاستیک سوی دی او په هغه کې د هین لمړي وزیر نریندرا مودي او دفاع وزیر منوهر پاریکر ته پکښې ګواښ سوی دی. رسنیو راپورونو لکره د پوسټ کارت دولتي درونی نشا یا سیکریټری ته تیرونی رسیدل دي. د ګوا پولیس ویل دي چې د کارت د هین څخه د نن د پوسټي د لاري استول سوی دی. د امریکا دفاع وزیر د امریکا د بارنیو چار وزیر جان کیری اروپا منځنی ختیځ او آسیا ته سفر په دې مخه کوي چې په ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي. په دغه ملاقاتونو کې به د څو اړخیزو هڅو د لارې په سوری کې سیاسي ثبات راوستل او د شمالي کوریا وروستۍ اټومي ازموینه د هغه د خبرو په ایجنډا کې شاملوي. کیری به لومړی د چهارشنبه په ورځ سویټزرلند ته ځي چې هلته د 30 هیوادونو او حکومتي مشرانو سره د په دا غونډه کې برخه واخلي او دا ستوکو د شیاغوی به په نړیوال اقتصادي فورم کې برخه ولري. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د دفاع وزیر اش کارټر هم په دغه نړیوال غونډه کې د نور حکومتي مشرانو او نړۍ د مهمو شرکتونو رئیسانو سره په دا غونډه کې برخه واخلي. د بارنیو چار وزارت یو چارواکي ویل چې شاغری جان کیری به څلور مهم اقتصادي مرکزی ټکي ولري. په هغو کې د درغلیو مخنیوی، د پاک انرژي نوښتونه، د انټرنیټ روابطو پراخول او چاپیریال شامل وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 14 منفی یو، په کندهار کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 15 منفی 2، په هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف، فراه او هلمند کې به هم نن اسمان شین وی. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار خلیل خان ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. دوی په دې کې به نسرین محمود عزیزي خپله خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.